افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سیشن بده د چونګاش یا سرطان 28 د جولای 12 پیل خبرونه کیږي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 23,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغېزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمېر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمېر تر 80 زیات شول سوی و، خو ځینې نورو رسنیو بیا د مړو شمېر تر 90 زیات بللی دی. د تېرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالي زیانونه په غزنی، میدان وردګ او ارزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شاملې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنګټن سره معلومات شته چې ښایي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قمندانۍ نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوبکا ښارګوټي کې د وسلو یوه ډیپو ویشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سوو تصویرو کې د یوې لویې چاودنې صحنه ښکاري. ویل سوي په پیښه کې ګڼ روسي سرتیري وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې تر څنګ په دې خپرونې کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. افغانستان کې سیلاب ځپلي وایي چې چای تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبان وزارت وایي
50 هیوادوال په شهادت رسیدلی دي، 15 کسان زخمیان دي.
کندهار کې د درملو د سوداګرو پر ستونزو هم راپور خپرو.
تقریبا دا دوایو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دا غول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دا غه در وسه پر تقریبا دا دي اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. البته په مټرانو کې ولاړ دي.
افغانستان کې د جعفری فقه ځینی پیروان وایي چې طالبانو یې لټولنې د ورکولو هڅې پیل کړي.
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان د بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وایي هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوې او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسي. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او زیاني زیانونه اړولي دي. کورونه نړېدلي او ورسره د دوی رسېدلي فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو کې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې اړوند باختر خبري اژانس لیکي راوتلو سیلابونو لسګونه کورونه هم ویجاړ کړي. په روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ کې هم د سیلابونو له امله ځاني تلفات لسګونو کسانو ته رسیږي. په دې ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تیرو نږدې وو ورځو کې سیلابونو له امله د مړو شویو ټولیز شمېر شپږ نوي تنه دی او لسګونه نور ټپیان دي. که څه هم طالب چارواکي او ترخوای نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چې اړین نه ده لاسنیوی یې نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودر کلي یو قومي مشر ظاهر خان ازادي راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولې، حاصل خیز ځمکې ور تخریب کړي، خو د مرستو درک نشته.
نو د
روزګان یو بل سیلاب زپلی میرزا ول هم ازادي رادیو ته وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو اورښتونو د سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو اورښتونو له امله سیلابونه راووزي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو اورښتونو، سیلابونو او غرخوایدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچڼو سیمې څخه تر تیرنګ سیمې پورې شاوخوا 8 کیلومتره سړک د تګ راتګ پر مخ بند شوی دی. همدارنګه د کونړ نورستان مرکز پر مسیر د کوردر پل په بشپړ ډول ویجاړ شوی او پر همدې مسیر په کاشکو او خان منډله سیمه کې سیلابونو ریګونه او ډبرې د سړک سطحې ته راوړي چې له امله یې دا لاره تر ننه د ټرافیکو پر مخ بنده ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ژمنه کړې وه چې نن به د راوتلو سیلابونو په اړه بشپړ جزئیات ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې دا ژمنه پر ځای نه کړه. د ویلو ده چې څه کال افغانستان د طبیعي پیښو له امله ډېر زیان لیدلی. له سیلابونو وړاندې په پکتیکا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه کړل او نږدې 3,500 نور ټپیان شول او تر خوای زرګونه کورونه ونړېدل.
ومردل چې افغانستان کې د وروستیو ورځو سیلاب ځپلی وی هغسې چې لازمه ده لاسنیوی نه دی سوی. خو د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دوی تر خپله وسه له زیانمنو سوو کسانو سره مرسته کړې ده. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی څخه مې شېبه مخکې د مرکې په ویل کې پوښتنه وکړه چې په وروستیو سیلابونو کې د زیانونو اندازه څومره ده.
د وروستي هفته کې چې کوم سیلابونه راغلي دي، 50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي. حدود کې د 1500 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي. د 2000 شاوخوا کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همداسې په زرګونه جریبه ځمکې زراعتي ځمکې سیلابونو خرابې کړې دي. مواشي په حدود کې د 2000 حیوانات مواشي ده تلف شوي دي.
اقانی صاحب، زیات زیانونه په کومو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي؟
ځانی تلفات البته د روزګان په ولایت کې زیات دي. مالی تاوان کوم چې زراعتي ځمکې او دا بیا په غزنی او میدان وردګ دوه ولایتونو کې زیات تقریبا دي.
دا وپوهنې ادارې په روانو ساتونکو کې بیا هم د سیلابونو یا هم د اورښتونو اټکل کړی دی؟
بلې، او دا وشنسي ادارې نن ورځ هم په دې کې د سیلابونو د هغه اټکل کړی دی چې سیلابونه به باران او د سیلابونو اټکل کړي.
اړو کسانو ته د بشری مرستو یا د عاجل مرستو رسولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ ځکه چې اکثر ولایتونو کې لارې هم بندې دي، ممکن د ځینو ستونزو سره مخامخ وي. دا چاره
کومکونه هغه خلک چې سیلابونو کورونه وړي دي یا ځاني تلفاتو ته رسیدلي دي، هغوی سره لازم هغه کومکونه چې موږ سره په واکیو او کومکونه شوي دي. بعضې سیمې چې لږ لرې پرتې سیمې وي سړکونه خراب شوي دي، هغوی ته هم کومکونه په لاره دي. انشاءالله هغوی ته به هم کومکونه رسیږي.
بلې، خاني صاحب، په دغو زیانمنو سوو سیمو کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده تر هغو چې مرستې ورسیږي یا لاسنیوی کېږي؟ دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د نور زیانونو مخنیوی وسي؟
بل، د خلکو ته موږ مخکې هم د دې هواشناسي ادارې چې کوم دغه موږ دغه نشر کړی دي، هغوی ته مو ویلي دي که تاسو داسې سیمو کې یاست چې هغه د سیل په مخ کې تاسو کولای شئ په موقت ډول د خپلو سیمو څخه لږ لرې شئ، چې د سیلابونو راتلو په وخت کې تاسو محفوظ پاتې شئ. اوس هم دا سپارښتنه دوی ته څه وخت پورې د خطرات د سیلابونو طوفانونو کمیږي هغه وخت پورې دي احتیاط وکړي. که په داسې سیمو کې چې د سیلابونو راتللو خطره وي، د هغه سیمو څخه په موقت ډول باندې ووځي. دا به د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره یو ښه وسیله وي.
بل، یو وسیله ممکن دا هم چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ممکن د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره وي، په دې خاطر چې هوا توده ده. په دې برخه کې سپارښتنه ستاسو څه ده؟
بلکل، هغه سیمو ته اکثر ته موږ رسیدګي کړې ده. که بعضې سیمې پاتې وي، انشاءالله هغوی ته به ډېر ژر رسیدګي وسي. دوی ته به د سرپنا د مشکل چون خیمې دا به ورسېږي. همداسې دوی باید احتیاط وکړي، چون کله سیلابونه شان راشي د پاکو د اوبو سیستم خراب شي، احتیاط وکړي چې سمې صحیح پاکې اوبه وڅښي. هغوی څه استفاده وکړي چې د نورو ناوړو مریضیو څخه په امان کې وي.
د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه تازه څېړنه ښیي چې بریتانوي ځواکونو په افغانستان کې 45 تنه تر مشکوکو شرایطو لاندې وژلي. دغه څېړنیز راپور چې نن د بی بی سي لخوا خپور شوی وایي دغه مرګ ژوبله په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د بریتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ولسي خلکو ته اوښتې ده. نور لاجمل انسخه.
د برتانیا ځانګړي کومندوز وکونه د لسکونو ولسی افغانانو په وژنه تورن شوی. د بی بی سی تازه څېړنه چې د سه شنبه په ورځ خپره شوه پکې موندل شوی چې د هلمند په ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د برتانیا یوې پوځي ډلې ممکن 45 ولسی وګړي په غیر موجه ډول وژلي وي. دا راپور چې د 4 کلنو څېړنو وروسته خپور شوی وایي په ځینو مواردو کې له ولسی خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل شوی دی. جنرال مارک کارلټون سمیت چې هغه مهال په افغانستان کې د برټانیا د ځواکونو کمانډان وو له دې وژنو خبر کړای شوی وو، خو د بی بی سی د ریپورت په حواله هغه نو توانیدلی چې په دې اړه د برټانیا پوځي پولیسو ته ریپورت ورکړي. په ریپورت کې وړاندې ویل شوی د برټانیا د قوانینو په اساس د پوځي پولیسو عمومي کمانډان له خبرولو پرته د پوځي عملیاتو ترسره کول جنایي سرغړونه بلل کیږي. کارلټون سمیت چې تیره میاشت د برتانیا له پوځ ګوښه شو په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه کړې. د بی بی سی د ریپورت له مخې د 2010 میلادي کال د نومبر له میاشتې څخه د 2011 کال تر مې میاشتې پورې موده کې په هلمند کې څو شپنی پوځي عملیات شوي چې پکې 45 تنه ملکي افغانان وژل شوي. د برتانیا د دفاع وزارت د دې ریپورت تر خپرېدو او څېړنو مخکې ویلي وو د دې ادعا د اثبات لپاره کافي شواهد نشته، خو ډګروال اولیور چې په 2011 کال کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو کمانډان وو د دې ریپورت خپرېدل ټکان ورکوونکي بللی وایي په دې اړه باید پراخې څېړنې وشي. د برتانیا پوځي پولیسو په 2014 کال کې و څېړنه کړې وه چې پکې راغلي وو د برتانیا ځواکونو د افغانانو په وړاندې تر 600 زیاتې سرغړونې کړې چې پکې په هلمند کې د 450 ولسی خلکو وژنه هم شامل ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان له یاده ونه باسي، ځکه د دې سازمان په وینا چې د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخامخ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
بهناز رسولی چې دوه کاله وړاندې په خپل شخصي لګښت په هرات کې د جامو ګنډلو کارخونه جوړه کړې وه وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې ټول کار روزګار وپاشل شو. هغې په خپل کارخونه کې د تولید شویو کالیو د پلور لپاره دوه هټۍ هم جوړې کړې وې، خو اوس وایي داسې مهال چې تازه یې کار روزګار ښه شوی وو طالبانو هرات ونیو او د دې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې. بهناز ازادي راډیو ته وویل په خپل کوچني تجارت کې 600,000 افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو په واکمنېدو سره مجبوره شوه چې خپلې هټۍ چې ښځو پکې کالي پلورل بندې کړي او دې کاري کارخونه له پرمختګ پاتې کړه. نوموړی چې اوس کډواله د وای ل 600,000 پانګې ورته یوازې 150,000 افغانۍ په لاس ورغلي.
اما متاسفانه با آمد له بعد مرغه د طالبانو له راتګ وروسته مې لومړی مغازه راټوله کړه، ځکه ویریدم چې پلورون کې ښځې دي هسې نه کوم زیان ورته ونه رسیږي. تر خوای د ښځو انګیزه هم کمه شوې وه، یو شمېرې کډوالې شوې او زه هم اجباري کډوالۍ ته مجبور شوم. بخت را سره یاري ونه کړه او کارګاه مې وتړله.
بخت به ما یار نه بود او کارګار جمع کردم.
په وروستیو کلونو کې د بهناس په څیر ډیرو خلکو په بیلابیلو برخو کې پانګونې کړې وې او د ځان په ګډوني یو شمېر نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خو د طالبانو پر راتګ او افغانستان کې د بهرنیو د مرستو د بندېدو ترخوا لزګونه شرکتونه او نور وتړل شول چې له امله یې لزګونه زره کسان بې روزګاره او لږ او بې وزلي زیاته شوه. تر دې چې اوسمهال افغانستان د بشري ناورین تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي نړۍ باید افغانستان له یاده ونه باسي، ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لویې بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې سړي خزي او ماشومان د مرستو د اخیستو لپاره د سړک پر غاړه په قطارونو کې دریږي. په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې هم طبیعي پیښو زرګونه کسان بې کوره کړل او په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړ. ملګرو ملتونو وړاندې ویلیو په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له کمی سره مخ دي او له دې شمېر 6.8 میلیونه له سختې لوږې سره مخ دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 13 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2022 کال کې په افغانستان کې د 23 میلیونه انسانانو سره د مرستو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي څلور بجې او 14 دقیقې کیدون کړي. د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول سوي او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. دا چې ولی په دې راپور کې
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا د دوايو د روزه در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر بدغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. حالت په مټرانو کې ولاړ دي او حالت په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو که غزپرانی د دې وای خمش په قانون حکومت وای سي دي قانون مرساج د قانون څخه خلاف نه یو. خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې موږ د قانون دا وخت سره کو کرا قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان او قانون ته برابر کو.
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملی کړي خو د دې چارې د عملی کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسنن کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د آزموینې لپاره بسنن کوي. د وای د هر ځن لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سی ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو. 6% نو ته ضرب ورک 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه دغه ست تجزیه ست تشتو. موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک وینې سو درته موږ ما دغه نه یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمری وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسونیت یې ډاډمن نه وو. عمری وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسولان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و او هغه کمپنۍ چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلود. د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلود نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 15 سلنه درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیو کې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په غور ولایت کې د فوټبال لیگ سیالیو اتلولي د خاروالي لوبټلې وګټله. د غور د فوټبال فدراسیون له لوري خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یاد ولایت په کچه د 14 کلونو فوټبال لیگ سیالۍ چې په الف او بی ګروپونو کې پیل شوې وي نن د خاروالي لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. په دغه لیگ کې 9 لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه. دغه سیالۍ چې د 2 اونیو لپاره یې دوام درلود په پایله کې د غور ولایت د 14 کلونو منتخبې لوبډلې ته غوره څېرې هم انتخاب شوې. د افغانستان د جنوب زون په کچا د والیبال ټورنمنت نن په پکتیا ولایت کې پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو دفتر ازادۍ ډړیو ته ویل د والیبال په دې ټورنمنت کې به د لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په دغه ټورنمنت کې له یادو څلورو ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې ګډون لري او د دریو ورځو لپاره به دوام وکړي. دا سیالي د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب پولیسوالۍ کې پیل شوي او هدف یې د والیبال ورزش وده او د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ورغلو سیلانیانو ته د سرګرمۍ فضا برابرول بلل شوي. د ښځو په برخه کې د یورو 2022 فوټبال د تیرې شپې په زړه پورې لوبه کې انګلستان 8-0 په وړاندې ناروې ته ماتې ورکړه. د تیرې شپې په لوبه کې د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې لپاره بیتمی 3 ګولونه، الن وایټ 2 ګولونه، لورن کینف، السیا روسو او جورج استنوی یو یو ګول ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې د یورو 2022 فوټبال په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ. ناروې چې په تیرو سیالیو کې ښځه لیدلې وه د تیرې شپې په ماتې سره د ګروپ دریم ځای ته راغله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هغه افغانان چې د امریکا په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ شرایط پوره کړي وای چې له تیرو نږدې 11 میاشتو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ژوند سخت شپې تیروي.
دغه حالت ډیر ستړی کوونکی، ډیر سخت او
یو درش کلن زاکر الله چې نږدې 15 کاله یې په افغانستان کې له ناټو ځواکونو سره د ژباړون کې دنده ترسره کړې وایي اوس مهال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ دی. دی چې د اګست په 13 یو ځل له خپلې کورنۍ سره له دې هېواد د وتلو هڅه هم کړې خو د کابل په هوایي ډګر کې د سختې ګڼې ګوڼې له امله نه دی توانېدلې چې له هېواد ووځي. وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دي، اقتصادی مشکلات دي. تقریبا لس یو لس میاشتې یو روپۍ آمدن مونږ نه لرو او ډیر هغه کسان چې په دغه لیستونو کې شامل و هغوی خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. کم خلک چې پوه شوي دي، خلکو ته ستونزې جوړې شوي دي او خلک په ډیرو سختو حالاتو کې. نو ما هیله همدا ده چې زر تر زره دی مونږ فامیلونو ته د امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي. چې
دیوای د کډوالۍ ټول شرایط پوره کړي خو لا هم د وتلو انتظار کوي. خو خای یوازې ذاکر الله نه وی چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، بلکې بشمیره نور افغانان چې په دې هیواد کې له بهرنۍ وسکرو سره دندې درلودې له ورته برخلیک سره مخ دی. د افغان میرمنو د حقونو فعال فایزه زیرک چې اوس مهال په اسلام آباد کې بل بهرني هیواد ته د تللو لپاره د انتظار شپې سبا کوي وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
تعداد زیادی از خبرنگارا و فعالین حقوق بشر،
ډیر شمیر خبریالان، مدنی فعالان او مذهبي اقلیتونه دلته پاکستان ته کډول شوي دي. دوی له تیرو څو میاشتو راهیسې له دې هیواده د تخلي انتظار وباسي. دوی دلته له سختو ستونزو سره مخ دي او کیسونه نه څېړل کیږي.
درست هم در اینجا نداره.
یو بل میرمن هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته برخلیک سره مخ ده.
مدت نو ما شده ما در کشور پاکستان
لتیرو نه میاشت رئیسی په پاکستان کې کډوالیو لسخت ستوندو سره مخ یو. دلته د ځای نشتون، اقتصادي ستونزې، زموږ د کیسونو نڅیړل هغه مسایل دي چې موږ سره په جدي ډول لاس او ګریوان یو.
او بررسی نشده پروندې ما
دوی غوښتنه کوي چې بهرني همکاران باید د دوی د ژوند غم وکړي او له افغانستان په وتلو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې د چې د راپورونو پر بنسټ د اګست له 15 راوروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي د امریکا په ګډون د ناټو غړو بیلابیلو هیوادونو نږدې 150,000 افغانان چې له دوی سره یې دندې درلودې له دې هیواده وستلې دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. خو یو شمیر افغانان وایي دا مهال دا پروسه ډیره پڅه روانه ده. که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوند خوندي کړی او هیڅ چاته د مرګ ګواښ نشته، خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو راپورونه ورکړي چې طالب وسلوالو په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر حکومت یو شمیر کارکوونکي وژلي، ربړولي او تریتم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي. دا په داسې حال کې د چي د نیویارک پوسټ ورسپانې د تازه راپور پر بنسټ چې څو ورځې وړاندې خپور شو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته تر دې دمه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ پر بنسټ د خپل غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د جعفری فقه یو شمیر پیروان ادعا کوي چې طالبانو په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخته وړي او حال دا چې په هر ډول رسمیاتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېده او رسمیت یې پخوا درلود. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولی اندېښنه لري وای طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب لپامه غورځولی. طالبان په دې اړه چوپ دي خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول آزادۍ خوندي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه له ډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې له دوی د څو تنو نظرونه دلته راخیستل شوې دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهلی تشیع دی وایي همدا اوس د افغانستان په عدلیه او قضایي او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسم یې له زیان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ښکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ، هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدونین که افغانستان خورده
تاسو په هوی کې چې افغانستان مذهبي لګکی لري چې په دې ډول شرایطو کې مناسک دینی لارښوونې ان په حقوقي باسنو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله که طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
د جعفری فقه یو بل پیرو هم د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم هڅه پیل کړې چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر پلوه تر خپل سلطې لاندې راولي. دته په خبره طالبان له نور سره خپل توپیر نشي زغملای او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له خونیزه وادلي او قضایي سیستم جعفری فقه وستلی او ټولې چارې د حنیفي فقه پر بنسټ مختوري
و ای مسله باعث می شود که مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي او د افغانستان شیعگان اجازه ورنه کړی چې عقیده او باور یې تر پښو لاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغې مرجع له لارې حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مذهب جعفری است.
یو بل تن هم ازادي راډیو ته وویل طالبانو پورسته یو کې اند مذهبي لګکیو د ځانګړو مراسمو د کېدو مخنیولې.
فقه جعفری در طول سالیان گذشته
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی و. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بیل دي چې دولت یې مخاوني سي خپل ځانګړي مراسم تر سره کړي. خدای زل طالبان له خپل راته ګروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهب تشیع را زیر فشار گرفتن.
دی وای طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د عدلي وزارت په ګډون ویانتویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټول خلکو ازادي او حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جوړ شوې غونډه کې په دې هیواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخلي. حخوا د دیني علومو په محمد موحق وایي په هر ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د هغه بنسټیز حق دی او ترې محرومول یې له اخلاقي اړخه ناسم عمل، ظلم او تبعیض دی.
اصل یې است که هر کس او مذهب خود بتونه.
اصل دا دی چې هر شخص باید وکولی شي چې د خپل مذهب له مخې عمل وکړي، خو که چیرې کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه په اړه پرېکړه وشي، په ځانګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده، وصیت او نور مسائل.
وصیتو
په افغانستان کې داسې مهال یو شمیر خلک د خپل مذهب د حذف ویره لري چې روان کال د خبرګولي په 12مه د امریکا د بهرانه او چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالی مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابې دودي.
لا دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومان او وسلوار شخړو په اړه د ملګری ملتونو نوې راپور شي چې د ماحال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومان د حقونو په وړاندې په تیر 2021 لدی کال کې د نږدې 23,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځنی ډول شمیر 15 تر رسیدي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمیر تر 80 زیات شول سوی و، خو ځینې نورو رسنیو بیا د مړو شمیر تر 90 زیات بللی دی. د تیرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالی زیانونه په غزنی، میدان وردک او ارزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگتن سره معلومات شته چې شی ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قومندانۍ نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوب کا شارګوټ کې د وسلو یو ډیپو وشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سو تصویرو کې د یوې لوی چاودنې صحنه ښکاري. ویل سیوی په پیشه کې ګڼ روسی سرتیري وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. پکتیکا کې سیلابونو لښته لږه څلور تنه مړه کړي او ګڼ شمېر نورو ته یې درانه مالي زیانونه اړولې دي. پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر محمد امین مضیفه وایي چې سیلابونو د بزګرو درمنونه هم وړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه دا وښتو زیانونو په اړه معلومات غوښتي.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلي دي چې پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، ترو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوودو ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ سیلابونه بیخي ډېر تلفات خلکو ته متاړولې دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولې دي.
بله حذیفه صاحب، داسې شمیرې لري چې څه شمیر کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلی شو؟ بلې، چې دغه د فورګون څخه یو دوه کسه د سیلابوت شهیدان شوي وو، یو کس سرغت شهیدان شوي وو، او یو کس دغه د بند سردي په علاقه کې چې غزه سره سرحد لري دلته شهیدان شوي وو، څلور کس شهیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بیخي زیات اړولي دي.
خا د مالی تاوان کا چنه د معلومه چې څومره هکتار ازمکه نړول سوي او څومره کورونه وران دي؟ داسې معلومات نشته تر اوسه.
نو معلومات من شاید دقیق معلومات دلته سره په وخت شریکو خود ته سلامونه راوتلی لاري ډيري خراب کړي دي چې سیالته خلک دي، خلک دي خوشامن ولسوالي چې خلکو غنم کړل دي، چې غنم دی او باغونه او د خلکو غنم شي بیا په دوش وخت لاته غنم او پرد پرد درمندانې وړي دي او پرې غنم خلکو زمکه لمه بینه وړي دي. بيخي چې د سیاشکل تاریخ پروب نه ده سي، خو بيخي بمنینو توانونه خلکو ته رسیدلې دي، هم د زمکو هم د شمسګانو بيخي دي توانونه رسیدلې دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې وروستیو کې زلزلې هم وځپلې، آیا هلته هم د سیلابونو څه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلکو په خیمو کې ژوند کوو.
نو هلته خو فیلل سیلابونه خو امکان خوسته، خو هلته خو فیلل سیلابونه راغلي نه دي، هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یې سه خو په ارګون کې راغلي دي او په بګیان او برمل کې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي. فیلل سیلابونه راغلي دي په د پکتیکا په خوشامند کې ډېر تاوانونه، جانخیل ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ، په دغو سیمو کې ډېر تاوانونه سوي چې دا خلک لرې پرتې ولسوالۍ چې دي د لارې چې دي هغه لارې مکمله توګه خراب سوي دي. خلکو مرکز ته رسېدګي نه کېږي نو خلکو ته بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
بله، او داسې معلومات شته چې څه مرستې رسېدلې د فتن دغو کسانو ته چې زیانمن شوي دي، کورونه نړېدلي په پکتیکا کې؟
نو هغه د عادي سره ریاست ته او د زراعت او مهاجرینو او فجامې یو هغه جلي مرستې رسولې دي. نو خو انشاءالله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ولس باندې هم دغه غږ کوو په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایله چې هم په زلزلې ځپلې وه او هلته ګیان او برمل وه، نو اوس بیا سیلابونه دي. نو موږ له خلکو دا پایشت چې مثال همکاري وکړي او جدي په ملرنه وکړي په شتا یو لری پروت ولایت سرحدي ولایت او لری سیم لری او ډیر پراخ ولایت
پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه غوتره غمخ کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خوتره غمخ کې اوري چې د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشحالي په مراسمو کې له خپل محلي موسیقي استفاده کوي او ځوانان ورته په خپل نوبت او شوق نڅا کوي. دا په اصل کې دا چې د افغانستان په زیاتو برخو کې طالبانو پر موسیقي بندیز لګولې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوانانو مند کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښۍ جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاوند او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوختي، اوس هم په مړي ژوندۍ او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدل دي او په خواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هملته پاتې دي. ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري. ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا دا موضوعاتو ته پاتې دي. خلک په کلي کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کلا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو خورې په اوبوله شوې ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته اتمی شول. د اجباري حجاب خبرې وشوي، له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبوره وي مېرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکله وایي:
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي، او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکې نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او نارینه او د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي.
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په هکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه خکو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړې وایي چې د طالبانو په راتګ سره یې په کاري چاپېریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نه شوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په همغه اندازه یې افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وخت را په دې خواته سی غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی.
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسسات کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخت زیاتن ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او د سیزي ورات نو د بخش کې کار شروع کړی چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشر لرم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موګه ورکم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شاین ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یا خلی توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د یوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په غو کې هم کار سوی لکه سرپتلونه وی نو اوس سال کی ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي، موږ دوی ته ایجابون یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کوم کمیسیونه چې ولکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه ورابی اوس هغه نه اخلي هغوی، او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغسې جنسونه یا سرپتلنۍ چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسې خپله دا ټول شیان مخکې بیایې؟
له نیکه مرغه ووایم ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلي کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي، چې دوی په کلي کې هغه لاسي کار کوي. نو زه هغه ترینه اخلم او په بیلابیل کبیسو او ډیزاینو کې کار کوم ورباندې، چې دا بیا په لوړه بیه خرڅیږي او دوی ته د غو فیصدي ورکوم. د دوی تر څنګ موږ یوه کارخانه لرو د خیاطۍ چې په دې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې هغه دي اجرې په اساس اخلي، په هفته کې اخلي، څو جوړ کمیسونه ګنډي دغو پیسې اخلي. نو دا زه خوشحاله یم چې زه ما یو څه وکړی سوی چې میرمن تر څنګ ودرېږم او هغوی ته یوه کاري زمینه مسایده کړم. هغه میرمنې چې لیکو لوست نه شي کولی نو کولی شي خپل له ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو په هکله مو هم راته وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان، کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکو لوست نه شي کولی او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او د هغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوئ که هماسې د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلیږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوالو باندې یو منفي اغېز لري. نو موږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځې وو، یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عماد وکړه او خپل هم ځان ته د ښځو بازار جوړ کړم. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار، یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه سو کولی، یعنې په ډېره سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولیږو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه له هغه جینې موږ لیږلی سو. پخوا به ښه وو مستقیما موږ لیږلی سوی، او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نه سي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزی یم، ما د غزنیوال فیشن خرید کړی، ډیر ښه شیان لري، ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ، او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري، او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
بها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامې پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستی. دلته دوه ښیګڼې دي، یو دا چې دوکاندارانې ښځې دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپل سودا واخلو. بل ښیګڼه دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکو، بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لږ وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 دا و نننې خبرونه تربیه خي چاري.
اساسي او بشری حقوق.
د ازادي راډیو درنو ریډونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولري. قدرمن اوریدونکو نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو. دا چې په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه، او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په پیل کې به استاد ته ښه راغلاست وایو. مسعودي صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنې څه؟
د فقراو حقوق یعنې څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري، او جسمی روحي بد آثار لري. یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی. په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقرا هغه څوک ده چې کور نه لري ژوند لپاره، کافی غذا او ډوډۍ نه لري، لباس نه لري، اوبه نه لري، یا ماشومانی چې سوی تغذی دی، یعنی خط فقر لاندې کورنۍ کې ژوند کوي، یا دا چې ټول فقر لاندې ژوند کوي. فقر خاصه تعریف نه لري، ولی مثال یې بعضی ودونه کې څوک چې کار نه لري فقرا ورته وایي. فرانسا کې فقرا په نظر، فقرا کار په نظر کې نیسي، د سواد بس زیات په نظر کې نیسي. فقرا حق لري چې متوسط ژوند ولري، او حکما یا حاکمان وظیفه لري چې د فقرا حقوق ته رسیدگی وکړي، یعنی هماغه فطری یا طبیعی حقوق ته توجه وکړي، یعنی خاص حقوق په قوانین کې تسجیل شي، یعنی په قوانین کې په نظر کې ونیسي، یعنی تضمین شي په قوانینو کې چې دا مسئولیت ټول د چا ده، د حاکمانو ده. دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقرا او حقوق ته اشاره شوې که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقرا او بیوزلو کسانو ته توجه شوې ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقرا په مورد کې ده. مثلا امدې په مورد کې سازمان د ملل متحد 1988 کال او 1990 کال قطعنامه تصویب که چې تر اوسه دا پروسه ادامه لري. به مثال په توګه شبکې بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و ته توزیع کوي.
مسئولی صاحب، په ملي قوانینو کې څنګه؟
په افغانستان اساسي قانون کې کوم خاص مورد نشته، ولی بعضی موارد کې اشاره لري یا ربط ورکوو. مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم تلون ترویختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالی او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست، یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوې نه ده چې دا مورد حمایت وکړي، او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسولیت رفع کی.
مستوس په کوم موارد کې اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید او یو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخص قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وای مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید. یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شی، مشخص طرح او راهکار ولری دولت. زما په نظر فقرا و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسعودی صاحب، دولت مکلفتونه په دې برخه کې څه دي د فقرا او حق نقص نشي؟
توخی صاحب، ستاسو اخیری سوال په مورد کې باید ووایو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کړي، یعنی حمایتي قوانین ولیکي، وضع کړي، تصویب کړي، یعنی مدون قوانین وضع کړي، یعنی عملی کاربرد ولري، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسولیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمينه د کار مساعد کی، او یا د مسولیت ورکی مهمه جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهمه مکلفیت د دولت دا ده چې یعنی رسمي منبع یا سرچینه ولري، یعنی منبع یا سرچینه ولري. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد به سکیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعه جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل د اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد دا ده چې منګه اساسی قانون کې مشخصه تکلار ولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، قانون اساسی مهمه قاعده حقوقی ده په هر وقت کې، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، یعنی اراده د خلکو ده، اراده د خلکو کو ده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی به متن کې، یعنی دیتا مشخصه توجه شي. یعنی منګه هغه وخت کولی شو چې کوشش وکړو چې د فقرا او حقوق نقص نشي، موږ یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چې عمل قوانین ده، مورد قوانین ده، هغه کې باید خاصه توجه شي، که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي، نور قوانین کې یعنی عادی قوانین کې باید توجه شي، که عادی قوانین کې هم توجه نکیږي، حداقل به مقرره کې چې وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وزشی، او یا به طرز العمل به سطح هم کیگی چه دا مورد بکیوله رو یا وزشی، ترسو دده حقوق ده نقص نجلوګری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل فقرا او بیوزل خلکو رفش.
ډیر مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پو او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبرې د فقره او د حقوقو په اړه واوریدي. نو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو حضور کې ازریګم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه خا دا بریالي اوسئ.